امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو ستړي مشه ز نوشابه آشنایم. نن د یکشن به ورځ د اسد د میاشتې 22مه د اګست له 14مه سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی پام کوئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په فاریاب کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په کونړ کې د داعش مشر په یو هوایي برید کې وژل شوی او د امریکا د پوز د سترو د لسیزانو د کمیټې رئیس د جنوبی کوریا، جاپان او چین په سفر وتلی.
د بلک واټر بنسټي خودونکي ایرک پرنس جمهور رئیس ټرمپ ته د افغانستان د جګړې د ګټلو یوه طرحه وړاندې کړې. دا چې په طرحه کې څه دي وروسته یې اورو. اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ملي ستراتیژي نن د یاد قانون د څارنې کمیسیون لخوا اعلان شو. دا چې خلکو ته د معلوماتو او پوهاوي په رسولو کې به دا قانون څه مرسته وکړي، د دې پوښتنې ځواب هم په مرکه کې اورو. ولې د کابل ښار 70% ساحات د ښاروالۍ د پلانه بهر او غیر معیاري جوړ شوي دي؟ د معیاري کېدو لپاره باید څه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب هم په رپورټ کې لږ وروسته اوري. دا او نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه وروسته خبریږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
په فاریاب کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د څو ورځو نښتو وروسته دغه ولایت د غرماچ ولسوالۍ د مرکز او د امنیه قمانداني ودانۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. خو په سیمه کې جګړه روانه ده او ولسوالۍ په بشپړه توګه سقوط نه دی کړی. د والي ویان جاوید بیدار امریکا غږ ته وویل چې هوایي بریدونه دوام لري او امنیتي ځواکونه او د ملي اردو یو کنډک عسکر له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سمی خیرخوا امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ځواکونه له دغې ولسوالۍ نه په تکتیکي ډول په شا شوي دي او دواړو خواو ته تلفات رسېدلي دي. د طالبانو ویان قاري محمد یوسف احمدي خبري رسنیو ته په یوه سول شوي بیان کې وویل چې د غرماچ ولسوالۍ ودانۍ او د امنیه قمانداني ودانۍ دواړې نیولې دي. د کونړ د ولایت دپاره د اسلامي دولت یا داعش امیر عبدالرحمن له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای د نړیوال ائتلاف د هوایي قواو په یو برید کې وژل شوی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت قمانداني په یوه بیانیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي چې د کونړ د ولایت لپاره د اسلامي دولت یا داعش د امیر عبدالرحمن وژل تاییدی. ګمان کیږي چې هغه د تیرې پنج شنبې په ورځ د پیش په دره کې له خپلو ملګرو سره یو ځای وژل شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې څو تن غړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال فرهنګي پروګرام له مخې واشنگټن ته دعوت شوي، امریکا غږ ته ویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په افغانستان کې د روان جنګ په هکله اوږده بحثونه کړي دي. سناتور جمعالدین ګیانوال او د مشرانو جرګې منشي محمد طیب آغا محمد طیب عطا د ویل
تاسو فکر وکړئ امریکا که متحد نه وای موږ تاسو تر اوسه پر د اساسي قانون مثلا د پرلمان د دیموکراسۍ خوندان نه وو. خو دغه امریکایان مثلا نیمګړتیاوې په هر څوک لري، نیمګړتیاوې به وي، باید دغه نیمګړتیاوې د اصلاح کړي او بل موږ د امریکا نه بل بدیل د افغانستان د نظام دپاره د افغانستان د ولس دپاره نه وینو.
زما په اند او نظر ټول افغانان او نړیوال په دې پوهیږي چې په افغانستان کې جنگ د پردوی دی او قربانیان یوازې یوازې افغانان دي. او د دې ترڅنګ په دې کې شک نشته چې نن په افغانستان کې جنگ د یو پروژې شکل اختیار کړی دی. نو کو په همدغه اساس باندې د دغه جنگ ځینې برخې یو شرکت ته د پروژې په شکل باندې ورکړی شي، زه امیدوار یم چې ډېر ستونزې او مشکلات به تر یو حده حل شي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن نوري. جمهور رئیس اشرف غنی د کورنیو چارو د وزیر جنرال تاج محمد جاهد په ځای د طبيبي غسره د مبارزې لپاره دولت وزیر ویس احمد برمک نومولی او جنرال تاج محمد جاهدی په امنیتي چارو کې د خپل صلاحکار په توګه ټاکلی. جمهور رئیس غنی په تیرو څو اونیو کې په دریو پړاوونو کې یو شمیر هغو وزارتونو ته نوي وزیران ټاکلي چې تیر کال د افغانستان د ولسي جرګې د باور رای په اخیستلو کې پاتې راغلي او یا د سرپرستان لخوا اداره کېدل. د دفاع وزارت ته تاریخ شاه بهرامي، کار ټولنیزو چارو شهیدانو مولینو وزارت ته فیض الله زکی، د قانون او پیټرولیم وزارت نرگس نهان، د لوړو زده کړو وزارت عبداللطیف روخان، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ګل آغا شیرزی، د مخابرات او ټکنالوژۍ وزارت شهزاد اریوبی، د اقتصاد وزارت محمد مصطفی مستور او د فیض عامه وزارت کلشوی، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې لپاره عبدالمتین بیک د نوي رئیس په توګه باندې نومول شوی. د ایران پارلمان نن د یکشنبه په ورځ په غټ اکثریت د بالستیکي توغندو د جوړولو د پروګرام د پراخولو او د سپای پاسداران انقلاب بهرني ماموریت ته په بودیجه کې د زیاتو پیسو د منظورولو لپاره رای ورکړې. د پارلمان غړو په ایران باندې د نوو بندیزونو د لګولو له امله واشنگټن ته مخامخ اخطارونه ورکړل او د مردی وی پر امریکا شهرونه ورکړل. د اسلامي دولت ډلې داعش پرون ماښام په کوټه کې د هغه مرګاني برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د څو تنو عسکرو په شمول 15 کسان پکې ووژل شو او په لسګونو نور زخمیان شو. نور تفصیل زموږ د همکار خلیل خان نه واورئ.
دا په کوټه ښار کې د تیر شپې د یو ځانمرګي برید وروسته د امبولانسونو او د اطفایې د ګاډو ږغ دی. پاکستانی چارواکو ویل دي د شنبې په ماښام د کوټه ښار یو مارکیټ ته نږدې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه لري د بم چاودنې 15 کسه ووژل او لسګونه نورې زخمیان کړل. د بلوچستان ایالت د کورنیو چار وزیر سرفراز بکټی وویل
هماري ایک سکیورټی فورسز کی گاڑی کو نشانه بنایا گیا ہے.
زموږ د امنیتی ځواکونو یو موټر په نشه سوی 15 کسه ووژل سوی دي او شاوخوا 40 تنه زخمیان دي چې روغتونونو ته وړل سوی دي. د بمونو د خونسا کولو ډله د چاودنې ځای ته ورغلي چې معلومات راغونډ کړي. د پاکستان د پوز د رسنیو ادارې ویل دي چې په 15 وژل شوو کسانو کې و کسان ملکیان هم شامل دي. د پاکستان د پوز دوی درسیز جنرال قمر باجوا نن کوټ ته ورغلی چې د وژل شوو کسانو د جنازې لمونځ ادا کړي. جنرال باجوا ویل تر هغه د تروریزم سره جنگیږي تر څو چې سوله او ثبات نه راوستي. د بلوچستان صوبه چې د افغانستان او ایران سره وښ سرحد لري دلته بیلتون غشتون کې طالبان او نور اسلامي ډلې هم فعال دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بلوچستان صوبه کې د څو بریدونو ذمہواري قبول کړې ده. خلیل خان، د امریکا ژغ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا د پوځ لوړ پوړی جنرال او د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال ډن فورنن د یکشنبې په ورځ جنوبي کوریا ته رسیږي او بیا به جاپان او چین ته ولاړ شي. جنرال ډن فور وای غواړي چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په باب د دغو هیوادونو د حکومتي مشرانو سره وغږیږي. ډن فور له روانېدونو مخکې خبرې اعلان ته ویل چې زما د سفر په دوران کې به تر ټولو زیاته توجه د متحده ایالاتو هغو ډیپلوماتیکي او اقتصادي کوښښونو ته وي چې د شمالي کوریا د منځوي کولو په خاطر یې پیل کړي دي. او د افغانستان د جنگ د شخصي کولو او یو امنیتي شرکت ته دور سپارلو وړاندیز په کابل او واشنگتن دواړو کې له ساړه عکس العمل سره مخامخ شوی. د بلیک واټر د شخصي شرکت پخوانی رئیس ایرک پرنس جمهور رئیس ټرمپ ته جنجال نه ډک یو پلان وړاندې کړو چې فکر کېږي ټرمپ پرې سوچ کوي. پرنس دا پلان د اقتصادي نقطه نظر د امریکا لپاره ګټور ګڼي او وایي چې طالبان په خلاف په جنگ کې به بری د متحده ایالاتو په نصیب شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا څو ورځې وړاندې د بلاک واټر بنسټي خودونکو ایرک پرنس جمهور رئیس ټرمپ ته د افغانستان د جګړې د ګټلو یوه طرحه وړاندې کړه چې ویل کېږي په سپینه ماڼۍ کې ملاتړي او منتقدین دواړه لري. د ایرک پرنس سره د ایوب خاورین مرکې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
The proposal that you presented or shared
تاسو د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره یوه طرحه جمهور رئیس ټرمپ ته وړاندې کړې ده. افغانان هم غواړي وپوهیږي چې تاسو څه ډول طرحه وړاندې کړې ده.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې جګړې د ګټلو لپاره درې لارې لري. یوه دا چې د افغانستان نه ووځي. دوهمه یې د هغې تګلارې تعقیبول دي چې د دفاع وزارت یې د تیرو 14 کلونو راهیسې تطبیقوي. خو ما ورته درې لاره وړاندې کړې ده او هغه دا چې ځایي ځواکونه جوړ کړو او د بری د ترلاسه کولو لپاره مرسته ورسره وشي. ما د یو امریکایي نائب الحکومه پیشنهاد هم کړی دی. خو دا په دې معنی نه ده چې هغه به په افغانستان واکمني کوي.
That's exactly what we are
the hamdi tiki viceroy yani naib ul hukmal tiki sara afghanano sakht qubargun khodalay wo zaka chi da afghanistan mamuriyat khod da afghanistan taqwiya kawal di
consolidating power in afghanistan the viceroy term was really meant
د نائب الحکومت د اصطلاح معنا دا ده چې د امریکا ګډه وډه او غیر منظم تګلاره یو ځای شي، یعنی موږ یوه واحده قومانده نه لرو. په تیرو 14 کلونو کې امریکا په افغانستان کې 18 قومندانان او 2 سفیران درلودل. نو موږ د امریکا د حکومت یو داسې چارواکي ته اړتیا لرو چې د پالیسۍ، د عملیاتي قوانینو، د لګښتونو او د سرتیرو د شمیر په شمول د ټولو کارونو مدیریت په غاړه ولري، یعنی دغه چارواکي په امریکا او پاکستان کې د امریکا ټولې هڅې همغږي کړي.
سو یور پروپوزل
پاکستان مو یاد کړ، نو ایا ستاسو په طرحه کې پاکستان هم شامل دی؟
Well, certainly Pakistan
او افغانستان یو دبل سره تړلې دي. د طالبانو شبکه او نور په پرله پسې ډول یو ستونزه ده چې باید مخه ونیول شي. نو افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره باید د هغو شیانو مخه ونیول شي چې د پاکستان راځي.
دا
طرحه که لږ نور هم روښانه کړئ چې ستاسو وسلوال کسان به د افغانستان په جګړه کې په مشخص ډول څه دنده لري؟
I think there's three main elements of the plan I'm recommending. One,
زما د پلان یو مهم عنصر دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د لوړې کچې نه تر ټیټې کچې پر ځای باید د ټیټې کچې نه تر لوړې کچې تقویه شي. معنی دا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په کار ده چې په ټیټه کچه کار وشي. وس روزنه یوازې د قلوردوګانو په کچه ده. زما هدف دا دی چې افغاني قطعات د ماموریت د اجرا پر وخت باید مسلکي روزونکي ولري، او دا به هغه قراردادیان وي چې د افغان پاو سره به یو ځای وي او په ګډه به وظایف اجرا کوي.
So you're not replacing the NATO mission.
نو ایا تاسو د ناتو لخوا د روزنی مشاوریت او مرستې د ماموریت بدیل وړاندې کړئ؟
This would be a supplement to it.
دا به د ناتو د ماموریت په څنګ کې اضافي فعالیت وي، ځکه چې د ناتو د روزلو، سلاور کولو او مرستې کولو ماموریت یوازې د قلوردوګانو په کچه دی. د ناتو کسان اوس نشي کولی چې د افغان قطعاتو سره د ګزمو او روزنې لپاره ووسیږي.
So the fear is also that with this plan
یو نیوکه دا هم کېږي چې تاسو به سیمایي جګړماري ډلې تقویه کړی او د مرکزی حکومت واکمنی به کمزوري سي.
No. So that, remember, these are all these mentor teams.
د روزونکو د ډلې به د افغان ځواکونو د قطو سره ګډې وي، او د مرکزی حکومت تر امر او د افغانستان د وسلوال پاوز د لوی درسوزانو تر کنټرول لاندې به خدمت کوي. دا محلي ملیشي نه دي چې ځینې خای دا ډول فکر ولري، بلکې دوی به د افغان پاوز د کندکونو سره یو ځای ووسیږي. هغه به روزي او کارتیاي شوه جګړه به هم کوي.
And fight alongside them when necessary. Here comes the legal aspect.
د افغانستان حکومت د امریکا له حکومت او نړیوالو سره دوه اړخیز تړونونه لري. تاسو د قراردادیانو فعالیت څه ډول توجیه کوئ؟
همدا اوس په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 8,800 او د ناتو 4,000 سرتیری او 26,000 قراردادیان موجود دي، چې 9,500 امریکایي او نورې د نړۍ د نورو هیوادونو دي. نو د قراردادیانو په اوسني شمیر کې زیاتوالی ناراضي،
یعنی ماموریت به همدا اوسنۍ وي خو د جګړې امکانات او اختیارات به ډیر لري.
بلې، وو خو هغوی به د افغانستان تر قوانینو لاندې فعالیت کوي، ځکه چې یوازې هدف یې د افغان ماموریت ملاتړ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمان غږ د واشنگتن ناوری. ولی د کابل خار او یا فیصد ساحات خاروالی د پلانه بهر او غیر معیاري دي. د معیاري کېدو لپاره باید څه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اورئ. اوس هم پام وکړئ یوې مرکې ته. اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ملي ستراتیژي نن د یاد قانون د څارنې کمیسیون لخوا اعلان شوه. دا چې خلکو ته د معلوماتو او پوهاوي په رسولو کې به دا قانون څه مرسته وکړي، اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار د کمیسیون مشر اکرام افضلي آشنا رادیو ته په ځواب کې وویل:
اطلاعات لاسرسی ملي ستراتیژي د دې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښې خواوو مسؤلیتونه په ګوته کړي، او هغه خلاوې او ستونزې چې د اطلاعاتو لاسرسی په برخه کې موږ په ګوته کړي، د دې مسایلو د حل لپاره په دغه ستراتیژۍ کې ټول موارد په پام کې نیول شوي دي او د حل لارې چارې په ګوته شوي دي. موږ هیله من یو چې د دې ستراتیژي په عملي کېدو سره هغه ستونزې چې فعلاً اطلاعاتو لاسرسی په برخه کې د رسنیو او د عامو خلکو په وړاندې شته، دغه ستونزې په جدي توګه باندې کچه راټیټه شي.
بله، همداسې چې پوهاوی او معلوماتو ته لاسرسی د خلکو حق دی. په همدې ډول وزارتونو نه نیولې دولتي او غیر دولتي نورې ادارې چې د حکومت په چوکاټ کې کار کوي، د معلوماتو شریکولو په برخه کې په نوې ستراتیژۍ کې څومره مکلفې ګڼل شوي دي؟
ټولې دولتي ادارې د قانون له مخې نه مکلفې دي چې باید اطلاعات په خپل کلي وخت ټولو متقاضیانو ته ورکړي.
بله،
په دغه ستراتیژۍ کې مونږ هغه لارې چارې چې هغه کوي شي مونږ سره د دغه قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي پام کې نیولې. د بیلګې په توګه باندې مونږ دا پام کې نیولی چې باید د ظرفیتونو د لوړولو لپاره او همدغه راز دغسې یو سیستم د رامنځته کولو لپاره چې هغه په الکترونیکي بڼه باندې په اسانه باندې خلک وتوانېږي چې بدون له دې نه چې یو ادارې ته لاړ شي دوی اطلاعات یو ادارې نه وغواړي او اطلاعات ورته ورکړی شي. همدغه راز هغه موارد چې ستونزې پیدا کوي متقاضیانو ته دغه موارد وګوته شي او بالاخره د قانون د تعدیل له لارې نه یو ښه قانون چوکاټ رامنځته شي. همدغه راز مونږ د دې لپاره چې اطلاعات په سمه توګه باندې خلکو ته ورسیږي او محرمیت فرهنګ له منځه لاړ شي مونږ هڅه کوو چې په دغه ستراتیژۍ کې مونږ ځینې مسائل په پام کې نیولي دي او ادارې ټولې مکلفې دي چې خپل کوم سهم کې دغه په تطبیق کې د کمیسیون سره مرسته وکړي.
بله، اداري ظرفیتونو او د هیواد عیني شرایطو ته په کتو ستراتیژي څومره د تطبیق وړ ده؟
د اطلاعاتو د لاسرسي ستراتیژي او کنور ستراتیژي ګانې وي په دې پورې اړه لري چې دغه ستراتیژي ګانې د عیني واقعیتونو په پام کې نیولو سره رامنځته شوي دي او کنه. او دوم دا دی چې هغه ادارې چې مکلف دي چې دغه ستراتیژي باید عملي کړي آیا د هغوی په منځ کې دغه وړتیا او دغه اراده شته چې دغه ستراتیژي عملي کړي او کنه. نو په دې برخه کې مونږ هڅه کړې ده چې د مختلفو خواوو سره د پیل نه خبرې ولرو او د هغوی مسؤلیتونه هغوی ته په ګوته کړو او د هغوی نه دغه ژمنه واخلو چې دوی به خپله برخه د ستراتیژي په سمه توګه باندې عملي کوي.
د قانون د تطبیق او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره په ادارو کې د مسؤلینو په ګمارلو کې څومره جدي پاملرنه پکار ده؟
لازم ده چې په ادارو کې هغه مسؤل مرجع چې باید ایجاد شي او دغه مسؤل مرجع ولر نه خلکو ته اطلاعات ورکړي شي، په خاص توګه رسنیو ته اطلاعات ورکړي شي. دغه مسؤل مرجع باید چې په هر اداره کې شتون ولري او د دې مراجعو د تخویې لپاره د ملاتړ لپاره باید چې کافي مالی او همدغه راز بشري سرچینې باید چې په اختیار کې باید ورکړي شي. دغه برخه ده هغه خلک هغه افراد یا کارکوونکي د اداراتو چې په دې برخه کې ټاکل کېږي چې دوی مسؤلیت لري تر څو اطلاعات دغه پروسه تسهیل کړي. دوی باید چې د دوی د کارونه هم باید کلکه څارنه وشي او په رهبري کې باید چې یو تعهد او ژمنتیا باید رامنځته شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر کندهار ته تللی. نور جزئیات د خپل همکار عزیز الله پوپل نه رپورټ کې اورو.
سره لدی چې په کندهار ښار کې نسبی امنیت د ډاډ وړ بلل کېږي، خو له روزګان او هلمند ولایتونو سره پر پوله پرتو ولسوالیو کې د امنیت په اړه نوې اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د ملي دفاع وزارت سرپرست تورن جنرال طارق شاه بهرامي د 215 اتل کلي اردو په قمندانۍ کې د خبرو پر مهال ویل چې سږکال د افغان نظامیانو په وړاندې د جګړې سخت کال دی او عملاً په نهو ولایتونو کې شدیده جګړه مخته وړي. د زیاته کړې چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د دولت د مخالفو وسلوالو ستر پلانونه شنډ کړي دي.
د 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان داره و د 9 ولایت شدیدترین جنگ آره.
دی وای هم دا اوس چې زسای سر خبرې کوم په دروش ولایتونو کې جنگ دی او په 9 ولایتونو کې شدیده جګړه ده چې زموږ اتل سرتیری د افغانستان له خاورې څخه په میړانه دفاع کوي او د دشمن لوی پلانونه مشنډ کړي. ساش کال به سخت کال وي، خدا کال به ټاکونکی کال وي او موږ به با عزت سولې ته رسیږو
او به صلح با عزت دستی خاط یافته.
په تیرو دوه میاشتو کې د کندهار په میانشین، شاولی کوټ، میوند او خاکریز ولسوالیو کې د ملي پوځ پر مرکزونو د وسلوالو طالبانو په ډلیزو بریدونو کې تر شپږ اویا تنه زیات د پوځ سرتیري وژل شوي.
تا
تر دغو بریدونو وروسته د دفاع وزارت د 215 اتل کلی اردو د درې لواګانو قمندانان له دندو لرې کړې. د کندهار والی زلمی ویسا په دې ولایت کې د ملي پوز وروستي تلفات د ناسم مدیریت له کبله وبلل.
په هر شي کې کمی کاستي غلطي تحمل کېدای سي، د تحمل وړ ده. ولې په نظام کې غلطي زموږ د ځوانانو متاسفانه یا شهادت دی او یا زخمیتوب دی. موږ تاسو په دا لږ وخت کې د څو واقعو شاهدان یو. نو زما هیله د جناب وزیر صاحب څخه دا ده د مخه د هم یو د اساسي د درو رکنو څخه چې د یاد کړی هغه د مستحقو او د وړ کډرو ته اندې چې دا د په اردو کې ستر رول لوبوي.
د دفاع وزارت سرپرست جنرال بهرامي وایي چې د افغان پوځ بنیادي کېدو ته د ملي وحدت حکومت ډېره پاملرنه کړي چې پیاوړی مدیریت یې په سر کې راځي. نوموړي د ملي پوځ د څلور کلن انکشافي پلان یادونه وکړه چې له مخې به یې د په وینا ځانګړي ځواکونه زیات سي او هوایي ځواک به خورا غښتلی سي.
خاص قطعات یعنی کماندو ځواکونه که د خدای رضایي په نږدې وختونو کې دوه چندکی او موږ او تاسو هوایي ځواک په بیساره توګه انشاءالله وده او انکشاف مومي. چې موږ په څلور کلن پلان باندې په ډیر قوت سره کار کوو او هغه څلور کلن پلان تاسو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله راتلونکی تضمین د ملي اردو او تضمین د حفاظت او ساتل د افغانستان انشاءالله په هغه کې خوندي ده او انشاءالله هغه هدف ته موږ رسیږو.
د کندهار په شمال او شمال ویدیزو څلور ولسوالیو کې د ملي پوځ د سرتیرو تر تلفاتو وروسته د دې ولایت ولایتي شورا او ولسي مشرانو د کلي اردو رهبري په ضعیف مدیریت تورنۍ او په ولسوالیو کې د نامنیو له زیاتوالي څخه اندېښنه ښیي. خو د دفاع وزارت وایي چې د کندهار د کلي اردو اړوند درې جنرالان یې له دندو لرې کړي او په دې برخه کې به نور ګامونه هم واخلي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زموږ غږ د واشنگتن اوري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي احمد برمک د کورنیو چارو سرپرست وزیر ټاکلی دی. ولې د افغانستان په حکومت کې دومره ډیر سرپرست وزیران موجود دي؟ زیبا خدم د سیاسي چارو کارپو او د پارلمان پخوانی غړي کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. هغه په سر کې هم دا پوښتنه ځواب کړي.
محترم کبیر رنجبر صاحب، د افغانستان په اتلسو وزارتونو کې تقریبا درېیمه برخه یې چشپګوو وزیران کیږي، دا سرپرست دي. ولې دومره سرپرست وزیران موجود دي؟ کوم مشکل موجود دی او که معموله خبره ده؟ فرق نه کوي.
اصلاً دغه د سرپرستی فرهنګ د کاریجه په حکومت کې پرنسپیسو او ډیر خواشینه یم چې په موږ وخت کې غیر قانوني برخورد کېده د سرپرستی په اړوند. هر سره لږی چې 15 دورې کې موږ قانون د سرپرستی تصویب کړ او په هغه کې واضح او صریح یو ماده ده چې له دوه میاشتو ډیر څوک سرپرست کېدلی نه شي. او بله ماده یې وه چې که ولسی جرګې یو څوک رد کړي نو هغه نه شي کېدلی سرپرست. دغه دواړه ماده نقضېدلې، هم د کرزی په حکومت کې هم د اشرف غنی په حکومت کې. هغه چې د ولسي جرګې له خوا رد شوي وو هم سرپرستی ته ادامه ورکړله. سرپرست ته پاتې شول، تر اوسه پاتې دي، لکه وزیر خارجه لکه اوتی دبلور. او هغه چې دوی هم سرپرست مقرر کړي بدون دې چې رد شوي وي، هغه هم د دوه میاشتو نه واوخته خبر بعضي شپږ میاشتې اووه میاشتې سرپرستان دي. زه په دې اندېمه چې دغه یو په یو حده د ولسي جرګې حاشیه ته شلل دي. وزیر په اساسي قانون کې تعریف شوی دی، په څلور شپېتمې مادې کې راغلي دي چې رئیس جمهور وزیر په تایید د ولسي جرګې ټاکي. هغه تایید موجود نه دی او دوی هغوی د سرپرست حیثیږي او هغه د وزارت کار مخکې دي.
زما خبره هم همدا ده رنجبر صاحب، چې جمهور رئیس اشرف غنی وایس احمد برمک د کورنیو چارو وزیر مقرر کړی دی، اوس به سرپرست وي تر څو چې بیا ولسی جرګه د تاییدوي. نو ولې اول باید یو څوک د ولسی جرګې لخوا تایید نشي بیا د پوره صلاحیت سره وزارت ته رانشي؟ داسې ولې نه کیږي؟
همدا خبر ډیره مهمه ده. معمولا حتی د پاچا حکومت کې هم یو پوست وزارت چې خالی کېده دیگر معین د سرپرست په هیڅ کار کاو تر دې چې یو بل څوک معرفي کېدل.
ښه،
د موږ په هغه د لاسکلمې اساسي قانون دوري کې هم ډېر وزیران همدغه رقم مقرر شول، مګر هیڅ وخت کې وزیر د سرپرست په هیڅ یو شخص مستقیم سرپرست کېدل. موقتی سرپرست معنی موقتی سړی دی چې موقتی پاتې کیږي، هغه معمولا مهم وو.
بله،
دوی دا کار د سیستم خراب کړی دی، نظام د اداري نظام ګډوډ کړی دی. زه موافق یم چې هیڅ وخت کې دغه رقم تعینېدل د یو شخص چې هغه حتی لوی چارواکی وي، معاون د رئیس جمهور وي، هغه معرفي کوي، هغه سرپرست کې نه وي په چوکۍ باندې، دا دې معنی لري چې پارلمان اصلا وجود نه لري. دا دې معنی لري چې پارلمان دا شړلې بيخي نشي. په داسې حال کې چې پارلمان راضي او دوی مکلف دي چې هغه وزیر ولیږي د رایې اخیستلو لپاره، که هغه بیا رد شي د پارلمان له خوا، نو دغه تشریفات او دغه اړو دوړې او دا تبیخي او دا ګلان چې وړل کېږي، دا بيخي او بې مورده
د مرکې پاتې برخه په بل خبرونه کې اوري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د شنبه په ورځ د تفرقه غوښتونکو سپین پوستو په مظاهرو کې درې تنه وژل شوي. د پیښې نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د ویرجینیا والی تیری مکالف په یو خبری کانفرنس کې ویل د هی اړخ مظاهرچیان چې د وطن پالنې ادعا کوي وطن پالونکي نه دي.
زه سپین پوستو تفوق غوښتونکو او د نازی نظر پلویانو ته یو پیغام ورکوم، او هغه دا چې کور ته ځای ولاړ شئ. تاسې د ویرجینیا په دې ستر کامنویل کې څوک نه غواړي، شرم
وکړئ. د سپین پوستو ملت پالو او نورو په وسله سنبال مظاهره چانو ترمنځ چې د سپین پوستو تفوق غوښتونکو خلاف مظاهره کوله، جګړه پیل شوله. والی مکالف د جګړې له پیل نه وروسته بیړنی حالت اعلان کړ. رپورټ وایي سپین پوستو مظاهره چانو زغرې اغوستې وې او ډالونه هم ورسره وو. د هغوی پر ضد مظاهره کوونکي هم په همدې توګه سنبال راغلي وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په نیو جرزی کې خبرې کولې، په شارلټسویل کې د تشدد دغه پیخه محکومه کړله.
We're closely following the terrible events unfolding in Charlottesville, Virginia.
موږ د ورجینیا په شارلستون کې وحشتناک پیخه په دقت څارو. موږ د کرکې، تعصب، فضیحت او څوارخیز تشدد دغه ناوړه پیخه په ډېرو قوي توګه محکوموو. دا پیخه زموږ په هیواد کې له ډېر پخوا راهیسې روانه ده، خو په امریکا کې هیڅ ځای نه لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړله چې دا پیخه نه یوازې د ده او براک اوباما په وخت کې وه، بلکې له ډېر پخوا راهیسې روانه ده. ښاغلي ټرمپ په دغه ښار کې د قانون د ژر تر ژره حاکمیت د بیرته اعادې لپاره غږ وکړ. هغه وویل چې یو تابه هم باید د خپل خوندیتوب او امنیت ویره ونه لري. په شارلټسویل کې د مظاهرې له فسخه کېدلو نه لږ وروسته د مظاهره چانو ضد خلک په یوه سړک کې په موټر ووهل شول. یوه 2 کلنه ښځه پکې ووژل شوله او 12 تنه نور پکې زخمیان شول. پولیس وایي د موټر چلوونکی نیولی دی. 40 کلن جیمز الکس فیلد جونیئر د اوهایو د ایالت دی. هغه د دویمه درجه قتل په تور نیول شوی دی. د متحدو ایالتونو فدرالي اداره FBI، د عدلي وزارت د مدني حقوقو څانګه او د عدلي د وزیر دفتر د موټر د خونړۍ پیښې په اړه مدني تحقیقات کوي.
د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو اوغټی کې دوه امریکایي عسکران د عراق په شمال کې د نظامی عملیاتو دوران کې وژل شوي او 15 کسان زخمیان شوي دي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA رئیس مایک پامپی وای ډېره زیاته به د تعجب وړ نه که شمالي کوریا یو بل بالستیکي توغندۍ هم وازمایي. د ایران پارلمان نن د یکشنبې په ورځ په غټه اکثریت د بالستیک توغندو د جوړولو د پروګرام د پراخولو او د سپای پاسداران انقلاب بهرني ماموریت ته په بودیجه کې د زیاتو پیسو د منظورولو په اړه رای ورکړه. او د امریکا د پوځ لوړ پوړي جنرال او د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال ډنفور نن د یکشنبې په ورځ جنوبي کوریا ته رسیږي او بیا به جاپان او چین ته ولاړ شي. جنرال ډنفور غواړي چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په باب د دغو دریو هیوادونو د حکومت مشرانو سره په تفصیل خبرې وکړي. ډنفور له روانېدونه مخکې خبرې اعلان ته وویل چې زما د سفر هدف به دی چې هغو ډیپلوماتیکي هلو ځلو ته زیاته توجه شي چې متحده ایالاتو د شمالي کوریا د منځوي کولو لپاره اپیل کړي.
درن وریدم فلم ساته خبری پختو خبرونه په هم دی زی پایته ورسیده په څولن شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي اوریدل مهیروي تر بیا دایمل شئ.